السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د اتوار ورځو د 2013 کال د مئی 19 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم د کراچۍ د یوې حلقې په درې سلويخت پولینګ سټېشنو دا وخت وټونه روان دي په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو نامزد کوند د طالبانو سره د خبرو د افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د سفر او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو خو اول زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړي تازه خبرونه اورو
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو اوسرټ کې په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې یو مرکزی مشر وجلې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی با سباله د هند سفر کوي او د شام په دمشق ښار کې په یو چاودنه کې لک تر لګه درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو پروند د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر وجلی پولیس وای زهره شاهد حسین خپل کور مخته د خالی پورس په نخښه شوی بریدګر د پیخې روستو په تیخته کې بریالي شوی د برید پړه چا نه دمانلې پولیس وای دا معلومه نه ده چې آیا دا قتل وو او که د غلا کوبلو یو حسوه زهره شاهد حسین د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې مرکزی مرستیاله مشروه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر او بیان کې پرون د دې ورژنې ذمہوار د متحده قومي مومت مشر الطاف حسین ګرځولې دي بلخو ایم کیو ایم د زهره یوسف د زهره شاهد ورژنه غندلې او د عمران خان تورونه رد کړې دي د دغه ګوند یو مشر فاروق ستار پرون یو خبری غونډه ته ویل چې د زهره شاهد د ورژنې عدالتي پلټنې وشي په کراچۍ ښار کې نن د قومي اسمبلۍ حلقه ان 225 په درې سلويخ پولینګ مرکزونو کې رای اچول کیږي په دې حلقه کې د صوبایي اسمبلۍ دوه حلقې پی ایس 112 او پی ایس 114 هم شامل دي په دې حلقو کې به پولینګ تر مازیګر 15 بجو پورې دوام ولري د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په پولینګ مرکزونو به فوز او د رینجر سرتیری پر ځای وي په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند د انتخاباتونه د بایکاټ اعلان کړی دی دغه ګوندونه دریز لري چې په ټوله حلقه کې دي انتخابات وکړل شي یاد دی چې د 19 مئی انتخاباتو کې د کراچۍ ښار ان 225 کې د سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ تورونو وروستو په ځینو پولینګ مرکزونو انتخاب ځنډول شوی و د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا له هند سفر کوي د ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون په یوې خبری غونډې کې وویل چې ښاغلی کرزی د هند ولسمشر پرناب مکرجی په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کوي ایمل فیزی د ښاغلی کرزی د سفر په اړه زیاته کړه
مسائل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي همداراز د افغانستان د پوځي او ملکی ارګانونو د پیاوړي کېدو د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وشي
ایمل فیزی د یو پښتنې په جواب کې ویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې هند د افغانستان د فوزي او ملکی بنسټونو د پیاوړتیا لپاره همکاري کوي د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون د ځینې کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی د جرګې یوې وکیلې ډاکټرې نیلوفر ابراهیمی پرون مشال لري ته وویل د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یو لویه لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي دا قانون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه وه چې نافذ شوی وه زه ډیره متاثره یم دا کار باید ونه شي موږ نه غوښتل چې په دې وخت کې پر داسې یو قانون چې هر محکمه کې عملي کیږي بحث وشي د دې قانون مخالفانو ادعا کړي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي شریعت له اصولو سره مخالفت لري په میدان وردګو کې درې وسلوال طالبان نیول شوي دي د دې ولایت مطبوعاتي ادارې پرون یو اعلامیه کې وایي د خالی پورس په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې تنه نور زخمیان شوي دي د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په هفت حساب سیمه کې د هوایی عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی قومندان وزیر احمد نومیږي اعلامیه وایي د وسلوالو طالبانو دې قومندان په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو په وسلوالو حملو او نورو تخریبی فعالیتونو کې برخه درلوده علامه وای د میدان وردکو په بیلابیلو سیمو کې چاودون کې مواد هم نیول شوی دي د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه پوري په دې اړه سندې ویل شوی تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د شام سرکاري ټلویزیون ویل په دمش ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې دا پیښه پرون د روقین الدین په سیمه کې د یو موټر بمی چاودنې په نتیجه کې وشوه. د شام حکومت ویلي دا کار ترهګرو کړی دی. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد یو ځل بیا د 2014 کال انتخاباتو نه وړاندې د خپلې څوکۍ نه د لرې کېدو خبره رد کړې ده. د اروپا د غورو سندرو د ټاکلو د سیالۍ یوروویژن 50 دور پرون د سویډن په مالمو ښار کې ترسره شو. د ډنمارک سندرغاړي ایملی ډی فورست دغه سیالي ګټلې ده. د ایملی سندره اونلی ټیر ډراپس تر ټولو زیاتې 271 پوینټس ترلاسه کړي دي. په دې سیالیو کې د 25 اروپایي هیوادونو سندرغاړو ګډون کړی وو. په دې سیالۍ کې د آذربایجان سندرغاړي فرید محمدوف په دویم نمبر او د یوکراین سندرغاړي په دریم نمبر راغلی. وروستۍ خبر دی، لومړی سعودي میرمنه د همالیا د غرونو تر ټولو لوړې څوکې ماونټ ایورست ته وخته. دا سعودي میرمن رانیا محرک 25 کلنه ده او په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. رپورټونه وایي چې دا سعودي میرمن تر یوې ورځې او یوې شپې سفر وروسته بلاخر پرون د ماونټ ایورست څوکې ته چې 8,850 میټره لوړه ده ورسېده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی کولای شئ. د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې واوري او هم یې ولولئ. په روانه خبرونه کې به واوري، د کراچۍ د یوې حلقې په درې سلویخت پولینګ سټېشنو دا وخت ووټونه روان دي. اخواتیر شپه د تحریک انصاف ګوند یوه مرکزي مشره په یو وسله وال برید کې وژل شوې. د خیبر پختونخوا د حکومت جوړولو د نامزد ګوند مشرانو د طالبانو سره د سولې خبرې به آیا عملي هم شي او کنه؟ څېړونکي وایي
فاټا به اگر لاندې نه ده، اسه هغه یو خبره او کا هوایي ټایپ دی. عمران حکومت نشتا نو کاغم یې نو هغه مسی یې خبر به کامیابی کیږي نه، هغه ډېر کم چانس دی.
د افغانستان ولسمشر با په راتلونکي نږدې کې د هند سفر کوي او په خیبر ایجنسی کې یو 15 کلن پلار د خپل زوی سره د یو لسم امتحان ورکوي.
پدې هغه باوجود هم نما دا خواهش پیدا شو چې راځي چې سبق ویم، زه 25 کاله پس وی امتحان ورکوم، نو زه خپل ځان د پاره فخر ګڼم.
د مشال ترڅنګ باورې تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د کراچۍ پولیس وای د خار په ډیفنس کې تیر شپه د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر وژل شوې ده. د تحریک انصاف ډلې د سین صوبې ترجمان دوا خان صابر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې زهرا شاهد د اتوار په شپنه وخت د کور سر نږدې په نخښه شوې ده. دا وخت مونږ سره د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او په دې اړه څه تفصیل لري؟
مننه فرخنده وزیر، دا پیښه بیګا د شپې تقریبا خوښه یولس بجې د ډیفنس په سیمه کې مخه تراغلې ده، چې په دې کې د تحریک انصاف د دې کوم مرکزی رهنما و میرمن زهرا شاهد دا پکې وژل شوې ده. او د دغه سیمه کوم پولیس چې دی هغه وی چې اول د میرمن زهرا چې دا په د باندې کوم مسلوال چې راغلو هغه د دین خپل موبایل او پرس واخیستو او دغې نو روسي په دې باندې ډزې وکړي. نو پولیس وایي چې د دواړو زاویونو پلټنې کوي چې آیا د میرمن زهرا کم وجنه چې دا هدفي وجنه ده کنه، دا د شکمار او یغلاګر چې کم په کراچۍ ښار کې کمی واقع او ورځ په ورځ مخې ته راځي، دا د هغې نتیجه ده.
سمه ده. بلخوا ظفر کریمی نن د کراچۍ نه د کامی اسمبلی یا په ان 255 حلقې په ځینو پولینګ سټیشنو باندې بیا سره ټاکنې کیږي. په دې اړه څه تفصیل لري او دغلته کوم کاندیدان ولاړ دي؟
پخند وزیر د ان 255 کومه حلقه چې ده د کامی اسمبلی، په دې اړه به تاسو دا ووایم چې د ټاکنو په ورځ باندې د تحریک انصاف ډلې لخوا الیکشن کمیشن ته ځینې شکایتونه شوي وو او د دې نتیجې ځنډول شوي وي. بیا د ټاکنو کمیشن اعلان کړی و چې د دغې حلقه باندې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي، خو په ټوله حلقه به نه کېږي، بلکې دا به د دغې حلقې په 3 پولینګ سټیشنو باندې کېږي. نو په دې باندې د مخکې ځل ټاکنو کې د انکویم ډلې خوشبخت شجاعت ګټلې وه، دا ځل د خوشبخت شجاعت او د پاکستان تحریک انصاف ډلې د یو مرکز رهنما عارف لوی ترمنځ مقابله ده. خو انکویم ډله چې دغه د غوښتنه کوله چې په دې ټوله حلقه کې د ټاکنې وشي یوازې په 3 پولینګ سټیشنو باندې دیني کیږي، نو هغه الیکشن کمیشن دغه درخواست رد کړی او به انکویم ډله چې د دې نه یو بایکاټ اعلان کړی دی. په دغه 3 پولینګ سټیشنو باندې د پوج په سخته نگرانۍ کې دا وخت چې دی کم ووټونه عمل چې دی هغه روان دی، خو د دې نه پیپلز ګوند، انکویم ګوند او مجلس وحدت المسلمین دوی ته 4 مخکې بایکاټ اعلان کړی دی او د ټاکنو په ورځ باندې جماعت اسلامي او د انکویم کم د اپاق احمد ډلې چې دا هغې په شمول باندې 15 ګوندونو د ټاکنو په ورځ باندې لکه د دې نه بایکاټ اعلان کړی، لکه ټوټل 8 کم تنظیمونه چې دي هغې د دې نه بایکاټ اعلان کړی دی. مسلم لیگ نواز ډله، پاکستان تحریک انصاف او یو شمېر نور ګوندونو کم پلویان چې دي هغه نن را روان دي او په دغې 3 پولینګ سټیشنو باندې اوس د ټاکنو عمل چې دی هغه روان دی.
ډیره مننه کور مودان اوریدونکو، دا وو د مشال خبریال چې تاسو ته د کراچۍ د امنیتي صورتحال دغه شان دغلته د تحریک انصاف ګوند یوې مشرې وجنه او نن د ان 255 په ځینو حلقو د وټونو په اړه تفصیل درکولو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د کراچۍ نه زو په خبر ته چرته چې دا وخت مشال ریډیو یو بل خبريال شبیر احمد جان دا وخت مو سره د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو او شبیر وسوالو د په خبر سره نږدې په متنو کې د پولیسو په یو گاډي وسوال بریټ کړي څه تفصیل لري او دا پیخه څه وخت مخه تراغلې؟
ډېر مننه فرخان دا بالکل دا پرون مازیګر نا وخت ما خام ټایم کې د پولیسو د وینا تر مخه د شپږنیم او بجو ټایم کې د پیښور په خزانه سیمه کې او د غران په متنو سیمه کې د پولیسو چې کوم زګاډیو یا موبایل وي هغه روان وي او په هغه باندې نامعلومه تنانو د ډزو بریټ کړو. د پولیسو د وینا تر مخه جوابي کاروي وکړه چې په هغه کې دوی یو وسوال یا چې کوم ترهګر دی هغه وجل دی او دا غران د دوی د پولیسو کوم دوه کسان معمولي جوړ شوي دي او پولیس دا هم ویل چې د پیښې وروسته دوی ټوله سیمه واخه کې هم په خزانه کې هم په متنو کې دا دوه ډېرې ویلې پیښې دي. د پیښې وروسته ټوله سیمه واخه کې هغه شته ولې کومې عملیات هم پیل کړي دي، خو ولې وسوال په پیښې کې بریالي شوي دي او د دوی دوه پولیسو اهلکار معمولي جوړ شوي دي او یو بریټ کوم کې دوی وژل دي. یې فرخان ده
شبیر احمد کراشو په پیښور کې په خیبر پختونخوا کې بیا سیاسي پرمختګ ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د غلطۍ تر ټولو زیات سیټونه ترلاسه کړې دي، خپل صوبایي مشر اسد کیسر یې د صوبایي اسمبلی د سپیکر د عہدې لپاره نامزد کړي، په دې اړه څه تفصیل لري؟
بالکل فرخان نه سیه تاسو وردوی ته پکې چې نو سبا په خیبر پختونخوا کې د حکومت د وزارتونو د ویش ډېر افغانان دی ډېر و موسم دی او مشاورتونه هم روان دي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا پرون خرسانو ته ویل شوی دی چې اسد قیصر او تبخل ویل چې عمران خان سره د دې کاتو د خبرو تر ورستي هغه د دوی نوم د سوای سمیر سپیکر د پاره داخله دی، خو دوی ول چې حتمی فیصله به اله کیږي چې دوی خپل چې کمیت اتحادیان می جماعت اسلامي دا غران قومي وطن پارټي د شیرپور ډله دا هغه سره د مشاورت سره سودانو فاینل کیږي چې آیا دوی به د سوکېدا پر اوټه کې کنه اونتمه دا چې د نور وزارتونو هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د نور وزارتونو هم نمونه مخه تراشي. دې فرخنده
کورما ودان اوریدونکو دا وو په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته په د پدیاړه تفصیل درکولو چې په پیښور کې وسبالو د پولیسو په ګاډي بریټ کړي او داشان تحریک انصاف ګوند خپل صوبایي مشر اسد کسر د دغه صوبې د سپیکر د عہده لپاره نامزد کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خیبر پختونخوا کې نږدې راتلونکو کې د حکومت چارې سمبالونکو ګوند تحریک انصاف وايي د امن راوستلو لپاره به د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوي، خو سیډونکو بیا وايي د هڅې سیاسي بیانونه دي او یوازې پوز او مرکزی حکومت کولای شي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د مذاکراتو لړۍ شروع او یا ترسه حد پورې کامیاب کړي. زموږ همکار بشیر غواخ په دې اړه تفصیل بیانوي.
د پاکستان د یو لسمه مې انتخاباتو کې تر برلیتوب وروسته په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند ویلي چې دوی به ملک کې د بے امنیتۍ مسله طالبانو سره د مذاکراتو لپاره حلي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند نامزد یا نوماند پرویز خټک رسنیو سره خبرو کې طالبان مخاطب کړل او ویل چې خیبر پختونخوا د هغوی صوبه او پاکستان د هغوی ملک دی او دوی ورسره مذاکرات کول غواړي. خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او خیبر پختونخوا کې د آی ایس آی د جاسوسي ادارې یو پخوانی مشر اسد منیر وایي طالبان په قبایلی سیمو کې دي او قبایلی سیمې د مرکزی حکومت لاندې راځي، نو د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د خبرو کولو واک نه لري. هغه مشال ریډیو ته ویل
فاټا به هغه لاندې نه ده، اسه هغه یو خبر او کا هوایی ټایپ دی. عمران حکومت نشته نو کاغم یې نو هغه مسی یې نواز شریف پې کوي خبر به کامیابی کی جنا غیر ډیر کم چانس ته ذکر دی کی بي صاحب دا خلک دی القاعده والا بس کوي اي ام يو والا بچي تزي چينين بچي تزي پورا دنیا والا غیر ملکين بچي تزي نو دا دومره آسان کار نه دی خو هواي خبر يا سيولي کنا.
د تحریک طالبان پاکستان سره په خوا هم د پاکستان حکومت خبر کړي خو کامیابی شوی نه دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی مسایلو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي طالبانو سره د مذاکراتو د کولو او کامیابی خبرې ډېرې سرسری دي او د عامو خلکو د زړونو د ګټلو لپاره کیږي.
صحیح سلام مشوره نه ده شوی د مختلف سیاسي ګوندونو صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او بیا خاص په باندې فوج کوم مشران دي او فوج نه بغیر خدا کار نه کیږي. نو فوج شرایط وړاندې کړی وو چې یو خو خبرې والا کړي شي چې هر یو وسلواله ډله د پاکستان آئین ومني، بل دا خبره وا چې پاکستان حکومت او د ریاست حاکمیت اومنی، یعنی دا سه نکی چې خپل هغه انتظامیه یا عدالت جوړ کړي. دا شرایط ډېر سخت دي، زه فکر نه کوم چې طالبان به دا اومنی.
د پاکستان پوز په بلابل او قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، خو افغان حکومت او امریکا ته غوښتي چې شمالي وزیرستان کې چې د دوی په نامه د تحریک طالبان پاکستان اصلي مرکز او د کورنیو افغان او نورو بهرنیو وسلوالو خوندي ځایونه پکې دي د لمنځه وړلو لپاره عملیات وکړي. پوخانه بریګیډیر اسد منیر وای طالبان غواړي چې هغه ته عامه مافي اعلان شي. هغه ځاتی چې اول دی د طالبانو د جګړې د زور کمول لپاره منظم عملیات او بیا وروسته د ورسره خبرې وشي.
کاغې کمزوري او پوي شي چې اوس په مشکې دا طاقت نشته چې جنگ کو یو علاقه درا سره دی نه به تښتو، نو دې کې دې نه سستا شي رعایتونه والے چې مافي اعلان وشي چې تکید مونږ کې پانسی مونږ کې غریب هغه سيزونه کوي. خو تر اوسه پورې خپلتا افغانستان کې مشته دل تم شته او دې ودام درته یم چې یوازې به خبره نه کوي. دې با القاعده طالبان د مولا عمر والا خلک پکې شاملې کاغې ورته وي چې او کوي ورسره نو الله بکای.
د یادمنې وړ ده چې له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره دلچسپي ښودلې وه او ویلي وو چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف دی د پوز سره د هغوی د دې خبرو ضامن شي. دا صد منیر په خبره وښ چې نواز شریف د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړیږي، نو کو غواړي د طالبانو په غوښتنه خپل دغه رول ترسره کولی شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي. به مطبوعاتي کتنې ته دان رسپانه لیکي د کورم ایجنسی پاړه چمکني کې د وسوالو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کولو ضرورت دی. بلخو حکومت ته پکار ده چې له دغه سیمونه بې کورشو خلکو سره مرسته وکړي. د مقالې مهمه برخه زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
دان رسپانه خپل یو اداري کلی کې چې ټول نخي نخاني داخای چې په کبایلی سیمه کورم کې امنیتی ځواکونه د تازه فوزی عملیاتو پلان لري. د دغه ایجنسی پاړه چمکني شاوخاو نه هیڅکلي جنگ ځپلی سیمه ګرځول شوی او د فوزی سرتیرو پر ځای کولو کار هم پیل شوی. مقامی خلکو ته ویل شوی چې له سیمه څخه وزي. اداره کې راغلي چې کورم کې په خوا هم د فوز او د ورپکو ترمنځ نخته شوی. خدا زل داسې باور کوي چې نور محرکات هم د جګړې سبب جوړ شوی. ورسپان لیکي چې د رپورټونو تر مخه د اورګزو او د خیبر ایجنسی نه وسلوال کورم ته ورغلي او په دغه سیمه کې یو فوزی چک پوسټ په نخه کړي. بلخو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی امیدوار منیر اورګزی په جلسه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شل کسان وژل شوی وو. ورسپان لیکي د غریزه سیمه د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. په دغه سیمه کې فوزی عملیات کول ډیر ګران کار دی او ورپکی په اسانۍ سره پټنځای نه هم لري. کورما یو لحاظ سره ډیر مهمه ستراتیژیک حساسیت لري ځکه چې د دغه ایجنسی پوله له افغانستان سره لګي. په دې سیمه کې شیعه او سنی قبایل آباد دي او طالبان هم په دې ځای کې شتون لري. ادارې کې راغلي چې کورما کې نتیجه خیز ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په نورو قبایلی سیمو کې هم د ورپکو بیا راغونډېدلو د مخنیوي لپاره کار پکار دی. قسم امنیتي ادارو کورما د ورپکو څخه د پاکولو ادعا کړې وي خو اوس هم په دې سیمه کې ورپکی موجود دي. ادارې کې راغلي چې باید فوج په دې توجه ورکړي چې دا سیمه د جنگیالو نه پاک کړي او دوی ته دا موقع ورنکړي چې د غرونو فائدہ واخلي او نور جنسو ته لاړ شي. کچري داسې وشو نو بیا به دا فوزی عملیات بې ګټې وي. ورسپانه کې د فوج او د ورپکو ترمنځ د پښو او د منګک لوبه ختمېدل پکار دي او د ورپکو لخوا غواخونو موثره جواب ویلو ضرورت دی. ادارې په پای کې لیکي چې له دغه سیمو څخه بې کورشو خلکو سره د مرستو ضرورت هم دی او حکومتي ادارې کډوالو ته د خوراک او سرپناه ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا ل امریکا خبریدونکو مجله فارن پالیسی د القاعده د ترهګری ډلې په باره کې د دوو نوو لیکل شوو کتابونو په اړه یو مقاله خبره کړې او په کې وایي چې د نړۍ په بیلابیلو هوادونو کې دا او دغه نور ډلې د خرابې حکومتداري او بې ثباتۍ نه ګټه پورته کوي او خپل نظریات لا پسې خوروي. بشیر ګواخت د مهمه برخې وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکي عبدالباری اتوان پر ترهګر ډلې القاعده یو کتاب لیکلی. د کتاب کې نوموړی وایي پاکستان کې د یاد ډلې د مشر اسامه بن لادن او افغانستان او پاکستان کې د دوی د نورو مشرانو د وژل کېدو سربېره هم دوی په نړۍ کې د خلافت د رامنځته کولو هدف د لاسه نه دی ورکړی. مجلې لیکي چې اتوان وایي د القاعده نظریات د دې سره د تړلو ډلو لخوا په نړۍ کې خپرېږي او امریکا ته یې د پلویانو لخوا پیښ خطر لا هم له منځه نه دی تللی. په مقاله کې راغلی چې غرب کې ډیر خلک دې ته خوشاله وو چې په عرب ملکونو کې د امیرانه حکومتونو پر ضد راولاړ شوي ولسونه به آزاد خیاله کسانو ته د مخ کې راتګ موقع برابره کړي. خو د ښاغلي اتوان نظر له دې مختلف وو. هغه ویلي چې دا پاتونونه به اسلام پاله ګوندونو ته حکومت کې د راتګ لار برابره کړي او مذهبي ډلې به د هیواد په چارو کې مهم رول ولوبوي. فارن پالیسی مجلات د عبدالباری اتوان د کتاب په حواله لیکي چې د القاعده سره تړلې ډلې پاکستان، افغانستان، یمن، سومالیا، عراق، نایجیریا، شمالي افریقا او نورو ملکونو کې د خرابې حکومتدارۍ نه په ګټه اخیستنې سره بیرته قوت پیدا کولی شي. فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې د فیلپ مرد د کتاب په اړه هم تبصره کړې چې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای لخوا د القاعده ترهګرو پر ضد د هڅو په اړه لیکل شوی. مجلې لیکي د کتاب کې راغلي چې د القاعده او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نورو وسلوالو ډلو د غړو ترمنځ غرب ضد نظریه مشترکه ده. د دې نظریې د مخې دوی د منځني ختیځ هیوادونو حکومتونو چپکول هم غواړي. مقاله کې راغلي چې القاعده ورته ډلې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ څخه ګټه اخلي او خپل نظریات نور هم پسې خوري. د ښاغلي مټ په کتاب کې راغلی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه اوس د پخوا په پرتله ډیره منظمه شوې چې کولی شي په راتلونکي کې له القاعده څخه پیښ ګواښونو سره په سمه توګه مقابله وکړي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو کولی شئ د زړو سندرو دغه پروګرام نن تاسو په وخت سلور نیمه بجې د مازیګر واوري او اوس هم زو یوې نوې سندرې ته چې اسماعیل او جنید ویلې ده دا سندره واوري. له دې وروسته په بیا راځو ته مشال ریډیو نورو ریپورټونو او خبرونو ته.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د سهار 9:30 بجې کیدونکو دی ورزو زموږ همکار ګل آیاستا او د دې خبرونه لړ خبرونه تر اورو.
په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو پرون د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشره وژلې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر او بیان کې پرون د دې وژنې ذمہوار د متحده قومي مومند مشر الطاف حسین ګرځولی دی. بلخوا ایم کیو ایم د زهره شاهد وژنه غندلې او د عمران خان تورونه رد کړي دي. په کراچۍ ښار کې نن د قومي اسمبلۍ حلقه ان 250 په درې څلوېښت پولینګ مرکزونو کې رای اچول کیږي. په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند د انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی به سباله د هند سفر کوي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې ښاغلی کرزی د هند ولسمشر پرنا مکرجی په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کوي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وای د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینې کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د جرګې یو وکیل ډاکټر نیلوفر ابراهیمی پرون مشال لړوته وویل چې د قانون بدلول به د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي. په میدان وردګو کې درې وسلوال طالبان نیول شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي ادارې پرون په یو اعلامیه کې وایي چې د خالی په ورځ په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې تنه نور زخمیان دي. د شام سرکاري ټلویزیون ویل په دمشق ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې دا پیښه پرون د روقین الدین په سیمه کې د یوې موټر بمې چاودنې په نتیجه کې وشوه. د اروپا د غوره سندرو د ټاکلو سیالي یورو ویژن د ډنمارک سندرغاړي ایملی ډی فارست ګټلې ده. د ایملی سندره اونلی ټیر ډراپس تر ټولو زیاتې 280 پوینټس ترلاسه کړل او لومړی سعودي میرمن د هیمالیا د غرون تر ټولو لوړې څوکۍ ماونټ ایورست ته وخته.
لن خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نه اوریدل او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې ملکنډ کې شوې بمی چودنو باندې لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې اول د پیښور سره نږدې د سکیورټي فورسز په قافله حمله وشوه او د هغې نه په بل ورځ د درګې په بازدر سیمه کې جماعتونو کې حملې وشوې چې ورسره بېګونه خلک ووجلي شو او دې سره یوه بله خطره راښکاره کیږي چې یوه بله ترهګر ډله توده شوې ده. ادارې وایي چې جماعت یا بله یوه عبادتګاه داسې ځای وي چې دلته د ترهګرۍ پیښې کېدل یا د دې ذمهواري اخیستل هیڅ جواز نه لري او د دې نه هیڅ مقصد نه ترلاسه کیږي بلکې د سره د خدای تعالی غوسه او قهر سیوا کیږي ځکه چې په جماعت کې په سجده پراته خلک د هیڅ چا خلاف نه وي. اداریه وایي چې یو طرف ته د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت بدلېدو سره د خلکو خیالو ترهګری به ختم شي او څنګه چې نوې مشروالۍ د خبرو اترو د لار د مسلې حل لټولو ذکر کړی دی ښکاري چې دا مقصد به هم پوره نشي او که داسې وشوه نو دا به د خیبر پختونخوا د خلکو لویه بدمرغي وي. اداریه اخره کې وایي چې په خاص توګه جماعتونو او نورو عبادتګاهونو کې د امنیت او سکیورټي ذمواري یوازې په پولیس پرېښودل نه دي پکار او نه په هر جماعت پولیس ادرول کېدی شي بلکې خبر دا وي د هرې مالې او کوسې په سر خپل حفاظت په خپل وکړي شي او داسې کمیټې جوړې کړي شي چې کم از کم د عبادت کوونکو حفاظت یقیني شي. دغه رنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه دنیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د ملکنډ بازدر سیمه په دوه جمعتونو کې د جمعې د مانځه دوران دوه چاودنو له کبله شل تنه مړه او تر 500 څخه زیات جوبل شوي دي او د چاودنو نه داسې ښکاري چې ترهګرو دا کاروایي د باقاعده منصوبه بندۍ تر لاندې کړې وي. ادارې لیکي چې ملک کې یو نوی جمهوري حکومت په جوړېدو دی او داسې ښکاري چې خارجه او داخلي پالیسو کې به هم بدلون راشي نو ضروری ده چې ترهګرۍ ختمون لپاره هم کړنلاره وټاکلی شي او د دې غوره طریقه دا ده چې ټول ګوندونه رایوزې کړي شي او دې مسلې د حل لپاره ترې تجویزونه واغستی شي او په دغه تجویزونو عمل هم وکړي شي. اداري اخر کې لیکي چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره پراتلونکي حکومت درنه ذمہواري راځي او په ملکنډ کې شوې د ترهګرۍ واقعاتو مکمل پلټنې پکار دي چې کم یو ډله په دې چاودنو کې ککړه ده او د دوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي شي. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکې د دفاع نائب وزیر د سینټ کمیټې ته خبرتیا ورکړې ده چې د القاعده خلاف جنگ د نورو شلو کالو پورې روان پاتې کیدی شي او دا چې امریکا د دنیا په هر ګوټ کې ترهګر پنهه کولی شي. ادارې د امریکایي نائب وزیر دفاع د خبرو په ترس کې لیکلي چې امریکا د القاعده ترهګرو په لټون کې تر پاکستانی علاقې فاټا پورې رسیدلې ده او هلته د هغوی خلاف ډرون بریدونه کوي خو په دغه بریدونو کې ترهګر کم او عام خلک زیات وجل کیږي. کیږي. نو په داسې حالاتو کې چې یو خوا ډرون بریدونه کیږي او بل طرف ته د پاکستان نوی حکومت په وجود کې راتلونکي دی او بیا د وروستیو کې د وټونو ګټلو وروستو نواز شریف ویلي هم وو چې امریکا به دې ته جوړوي چې ډرون بریدونه ودروي. اداري اخره کې وایي چې دا ډیره خبر ده چې ډرون بریدونه ودرول شي، ځکه چې د دې له وجې پاکستان باندې منفي اثر پرېوزي. نو باید چې نوی حکومت د دې صورتحال قابو کولو لپاره د کوټلې منصوبه بندۍ نه کار واخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. بی بی سی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي زیاتره افغانان دا ویره سرګندوي چې نواز شریف به پاکستانی طالبانو سره سلا وکړي چې وروسته به طالبان په پاکستان بریدونه نه کوي او پام به یوازې د افغانستان اړخته ولاړ شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس په خپل یو ریپورت کې لیکي د امریکا ولسمشر براک اوباما د جمعې په ورځ د افغانستان او نورو بهر ملکي هیوادونو کې د پوځي عملیاتو لپاره غوښتل شوی فنډ کې 10% کمی کړی دی. لو تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
بی بی سی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي هغه حقیقت چې پاکستانی طالبانو د نواز شریف په مشرۍ په مسلم لیگ نون باندې بریدونه نه دي کړي او دغه بیانونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ورکړي وو په افغانستان کې خلک په دې سوچ کولو مجبور کړي چې نواز شریف د پاکستانی اسټابلیشمنت استازي دي چې افغانان په د خپلو زیاترو تکلیفونو تورونه لګوي. زیاتره افغانان دا ویره سرګندوي چې نواز شریف به پاکستانی طالبانو سره سلا وکړي چې وروسته به طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او پام به یوازې د افغانستان اړخته ولاړ شي. مقاله لیکي که څه هم طالبان په افغانستان کې هغه وخت فعال شول کله چې بېنظیر بوټو د پاکستان وزیر اعظم وه، خو د 1999 کال د مئی په 15مه نیټه د نواز شریف حکومت په سرکاري توګه په کابل کې د طالبانو حکومت ومنو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې په 1998 کال کې نواز شریف په پاکستان کې شرعي قانون په متعارف کولو کې ناکامه هڅه وکړه، نو د وزیر اعظم پر مهال به د پخکاره ډول د طالبانو په افغانستان کې دایي د حکومت ستاینه کوله. مقاله لیکي که څه هم افغان چارواکي په پاکستان د تورونه لګوي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو افغان حکومت غواړي چې د پاکستان نوی حکومت په افغانستان کې د امن پر ځای کولو په خاطر یو داسې واضح کړنلارې جوړ کړي چې یا خو طالبانو باندې فشار راوړي او یا یې رضا کړي. مقاله لیکي د ولسمشر آصف علي زرداري په حکومت باندې نه خو د پاکستان پوس باور کولو او نه طالبانو، خو په نواز شریف کې دا صلاحیت شته چې د امن د بهیر په لړ کې یو استازي جوړ شي. مقاله زیاتوي سعودي عرب چې د طالبانو د واک پر وخت یې اغي تسلیم کړي وو ورسره د نواز شریف ډېر ښه تعلقات دي، نو د مقاله لیکونکي تر مخه د هر ستا په کتو سره نواز شریف د ترهګرۍ په ختمولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار امن راوړلو کې ملاتړ کولی شي، خو په یو شپه کې بدلون نشي راتلی، ځکه چې داسې نه ښکاري چې د پاکستان طاقتور پوست به د افغانستان په اړه د پالیسۍ جوړولو اختیار په اسانه ولسي حکومت ته وسپاري. بلخو رویټرز خبري ایجنټس په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ د افغانستان او نورو بهر ملکي هیوادونو کې د پوځي عملیاتو لپاره غوښتل شوو فنډس کې د 10% کمی کړی دی. د دې فنډ تر مخه امریکا دا پلان لري چې په دوو هیوادونو کې به خپله موجودګي کمه کړي. سپینا ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په بهر هیوادونو کې د 2014 مالي کال چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي لپاره د عملیاتو په خاطر 9.4 بلین ډالر فنډ غوښتی وو چې په اصل کې 8.5 بلین ډالر وو. اوباما دا خواست د کانګرس نه د یو خط په ذریعه کړی وو. اجانس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نه پروس ویلي چې ولسمشر اوباما به راتلونکو سوونو کې اعلان وکړي چې امریکا به راتلونکي کال په افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي. دا جان سترمخه ولسمشر اوباما 2014 کال د زیاترو پوځیانو د ایستلو لپاره ټاکلی دی، خو دا پریکړه لږه حساسه ده ځکه چې باید په کافي شمېره کې پوځیان پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او ځینې عملیات ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی به نوی ډیلی ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو سره د ډیورنډ د کرخې په اوږدو د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې هند ته سفر وکړي. په دې اړه د کابل نه د احمد زبیر ژمن دا رپورټ اورو.
د جمهور رئیس ویند ایمل فیضی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. ښاغلی فیضی وویل له هندي چارواکو سره به د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بېلابېلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
مسائل
چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همداراز د افغانستان د پوځي او ملکی ارګانونو د پیاوړي کېدو، د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وشو.
ښاغلي فیضي وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورند د کرښې د مسلې په اړه له هند مرسته وغوښتل شي. هغه وویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورند د کرښې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرښه ونه مني.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د ملګرو ملتونو د یونیسکو ډایرکټر جنرال ارینا بوکووا په کابل کې ویلي 3 میلیون افغان ماشومان په دغه هیواد کې سکولونو ته نزي او دوی غواړي په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د افغان حکومت مرسته وکړي. تفصیل د ناجیا صافی په دې رپورټ کې اورو.
ایرنا بوکووا چې د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی، د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل:
موږ دلته راغلي یو چې له حکومت نه حمایت وکړو او د پوهنې وزارت سره همکاري وکړو. موږ پوهیږو چې د پوهنې وزیر هم لکه موږ غوندې خپل حوصله مندي د باکیفیته ښوونې په برخه کې ښودلی ده.
میرمن بوکووا وویل چې په افغانستان کې د ملال یوسفزی په شان ډېرې نجونې دي چې د پوهنې لپاره مبارزه کوي.
وزیر صاحب د ملال یوسفزی قهرمان نجلۍ په اړه وویل: زه پوهیږم چې په افغانستان کې هم داسې قهرمان نجونې ډېرې دي چې ښوونځي ته د تګ په لاره کې مبارزه کوي. موږ له دغو نجونو حمایت او په ورته وخت کې قدردانی کوو.
د یونسکو د معلوماتو له مخې دا مهال 3.5 میلیونه په شرایطو برابر ماشومان په نړۍ کې ښوونځیو ته نه ځي، چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو اداره دغه ستونزه د خپلو کارونو پر مخ یو لوی خنډ بولی، خو د یونسکو له رئیس سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وویل چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به پاتې 3 میلیونه ماشومان هم ښوونځیو ته مخه کړي.
په ټوله نړۍ کې 6 میلیونه پر شرایطو برابر زده کوونکي دي چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، چې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. خو موږ انشاءالله قوي اراده لرو چې دغه 3 میلیونه په ښوونیز بهیر کې شامل کړو.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم زو د افغانستان میدان وردګو ته چرته چې چارواکي وایي د دغه ولایت په بلابلو ولسوالیو کې د عملیاتو په وخت نه هتنه طالب وسلوال وجلی نیولی او یا جوبل کړی دي. دوی دا هم وایي په بجل شو وسلوالو کې د طالبانو یو سیمایز کمانډان هم شامل دي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم په اړه نور تفصیل راکوي.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي چې پرون د دغه ولایت په 4 ولسوالیو سیدآباد، دایمرداد، چک او نرخ کې د طالبانو پر ضد ګډو ځواکونو عملیات کړي دي، چې په پایله کې د یو قومندان په ګډون 3 تنه طالب وسلوال وژل شوي، 3 تنه ټپي شوي او 3 نور یې ژوندي نیولي دي. دوی وایي د عملیاتو پر مهال له وسلوالو څخه سپکې او درنې وسلې، چاودېدونکي توکي او ماینونه هم نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د طالبانو وژل شوی قومندان ملا وزیر احمد نومیږي، چې د سیدآباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې هوایي ځواک وژلی دی. دی وایي ملا وزیر به ماینونه جوړول، د کندهار کابل پر لویه لاره به یې ښخول او بیا به یې پر خلکو ورچول.
سیدآباد ولسوالۍ لول طالبانو یو لوړ پوړی قومندان وزیر احمد وژل شوی دی. نرخ ولسوالۍ کې هم د ملاتو په ترڅ کې له یو کور څخه د مولوی احسان الله او ملا عتیق په نوم 2 وسلوال طالبان ژوندي نیول شوي دي. سیدآباد ولسوالۍ په ملخیلو سیمو کې هم یو وسلوال طالب نیول شوی دی. میرداد ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر منځ نښته شوې، یو وسلوال طالب وژل شوی دی او 2 نور ټپیان شوي دي.
خوګیاڼی زیاتوي چې په دې سربېره په چک ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د میرویس په نامه یو بل طالب وسلوال وژلی او د کریم الله په نامه یو بل یې ټپي کړی دی. دی وایي وژل شوي او ټپي شوي طالبانو غوښتل پر ولسوالۍ برید وکړي، خو افغان سرتېرو ورباندې وار له مخه کړ. د دوی خبره امنیتي ځواکونو پرون د میدان وردګو په بیلابیلو سیمو کې په دې سربېره 10 ماینونه هم نیولي او شنډ کړي دي. دی وایي په عملیاتو کې افغان او بهرنیو سرتېرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. 5 ورځې وړاندې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې هم د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو. پکې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
زو خیبر ایجنسی ته چرته چې په لنډی کوتل سیمه کې 15 کلن حاجی بنارس خان د خپل 18 کلن زوی سره یو ځای د 11 جمعات امتحان ورکوي. نوم یې وړی وایي په دې عمر کې د امتحان ورکولو مقصد دا دی چې خلکو ته د تعلیم د اهمیت پیغام ورکړي. دوی پلار او زوی یو ځای دا وخت پرچی ورکوي. دا چې دوی نور په دې اړه سوایي د مشال ریډیو خبریال یې تفصیل راکوي.
د خیبر جنسای په لنډی کوتل سیمه کې 15 کلن حاجی بنارس خان د خپل 18 کلن زوی ضیاءالدین سره په یو ځای د 11 جماعت امتحان ورکوي. حاجی بنارس خان وای چې 15 کال وړاندې د 11 جماعت پاس کولو نه پس د ډېر غریبۍ له امله سبق پریښودو او اوس یې یو ځل بیا د تعلیم حاصلولو شوق پیدا شوی دی. نو ځکه یې د 11 جماعت د امتحان دپاره داخله وکړه. نوموړی په کور کې خپل زوی سره د امتحان دپاره تیاری کوي او په یو ځای امتحاني حال ته د پرچو ورکولو دپاره راځي. حاجی بنارس خان د تعلیم د شوق او خپل امتحان ورکولو په هکله مشال ریډیو ته وایي
چې مونږ خو په هغه ټیم کې سبق نه ویلې، ډېرې مجبورۍ د لاسه رانه پاتې وو. داسې به ویو چې ټیک همغسې لکه یو بوج دی را باندې، یو سختي ده. خو د هغې باوجود هم نما دا خواهش پیدا شو چې یاره زه چې سبق ویم زه 15 کاله پس بی امتحان ورکوم، نو زه خپل ځان دپاره هم فخر ګڼم او زما په دغه وجه باندې زما بچیم په ما باندې فخر کا. زما سره دا مشر زویم دی، دا مره سره ناست دی. دوه پارچې مشو یو بل او دا وه چې لکه په دا وجه باندې لکه زما او دغه زوی اکثر سره دغه باسي ماغام کې چیره زبا نمبر ډیر اخلم او کتب نمبر ډیر اخلي.
په داسې حال کې چې نوموړي اوس نه بچی دي او د کور یو شمیر ذمہواري ور په غاړه دي، نو د دوی کور ودانه د امتحان ورکولو په حق له اوس څه احساسوي. نو دای پاړه وای
هغه خان دی چې یاره مطلب دی چې تم ځان اور سره وړوکه ماشوم جوړ کړای کنه، او لکه مطلب دی چې هغه لکه مونږ پورې داسې ټوکه ټکاله کوي چې مړ ته خو اوس په دې وخت کې لکه سپینګیری بوډای هم ساته جوړي، او ته مطلب دی چې لکه اوس کالجونو سکول له درومې کنه. نو هغه لکه یې چې یاره زه خو نه ګڼم چې ته مطلب دی چې یو لسې بنتیان 15 کاله پس پاس کړي، خو زه الحمدلله لکه په دا باندې پوره مطمئن یم او یعنې کې 100% مطمئن د ما پیپرې به بالکل لکه په خو نمبرو کې وځه پاسه کوم.
د حاجی بنارس خان 18 کلن زوی ضیاءالدین د خپل پلار د امتحان په حق له خپل احساسات صدا سے وړاندې کړل
او بلکې فخر ګڼم په خپل پلار باندې چې وس د فرست ایئر امتحان ته ما سره کینی په یو ځای باندې. خلکو را ته وی چې پلار او زوی تاسو سره امتحان ورکوي، ما ورته وی چې دا خو څه شرم خبره نه، دا خو علم خبره.
حاجی بنارس خان وای چې په دې عمر کې د امتحان ورکولو د یوازینې مقصد دا دی چې خپل ولسته د تعلیم د اهمیت پیغام ورکړي.
ټول ولسته لپاره یو پیغام دی، ټول علاقې لپاره او خصوصا د پښتنو لپاره چې هغه ټول مطلب دی چې علم حاصل کا، او د علم نه بغیر چې دی نه دلته ملک ترقی کړی شي، نه په دې علاقه کې خوشحالي راتلی شي، او نه مطلب دی چې دلته چاله موږ د امن پیغام ورکولی شو. تعلیم چې دی سبق او مطلب دی چې دا مخکې پرمختګ چې دی دا ډیره زیاته لویه کامیابی ده.
نوموړي زیاته کړه چې دوی په نقل یقین نه ساتي او په خپل محنت به امتحان پاسوي. یاد دی وی چې بنارس خان او د زوی ضیاءالدین اوس د ځایی خلکو او زده کوونکو د توجه مرکز جوړ شوی دی او هر څوک ورسره ډیر په شوق میلاویږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
بایا کلچو زړه دیولې راکړه یو ملک و خود سر بادشاہان، ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے، خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا بارا، ولی مال دی دو ولی طاقت راکو، خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا
زړګي مضبوطه او سینه لویا را
اے خدایا کل را اے خدایا بوهارا زړګي مضبوطه او سینه لویا را او سینه لویا را
ہمت نرا کوی غیرت رو را تھا کو غیرت نرا کوی سکندر بخترا ددارا خیال مد خالد کی تو را ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا زار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لویا را او سینہ لویا را مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لب گلاب را دس پوک میں نلاتا لو بکالو دبو دے ٹال را گا چھوٹو آلو جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لویا را او سینہ لویا را
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو ننګرهار ته چرته چې د ځوانانو چارو د امریت ګن شمیر ځوانانو لزر سی سی وینا د ننګرهار مرکزی روختون د وینې بانک ته اتیا کړی ده. د دغه روختون چارواکي وایي چې د ځوانانو لخوا اتیا شوی وینه به هغه ماشومانو ته ورکوي چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت لوري د دغه ولایت مرکزی روختون د وینی بانک ته لزر سی سی وینه د تلسیمیا او نورو ضرورتمندو ناروغانو لپاره اتیه کړی شو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی الله احمد زیا وایي چې له دې وروسته به په ولسوالیو کې هم ځوانان وهڅوي چې خپل وینه اړو کسانو ته عطیه کړي.
د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت رضاکار ځوانان موږ ته آمده کړل چې د عامې روغتیا روغتون ته وینه ورکړو. له دې وروسته په پلان کې لرو چې په ولسوالیو کې خپلو د ځوانانو شوراګانې او ټولنې چې لرو هغه ځوانان دې ته وهڅوي چې کلینیکونه او هغه روغتونونه چې په ولسوالۍ کې موقعیت لري خپل وینه ورکړي ترڅو هغه خلک چې ضرورت لري وینه ترې مستفید شي.
یو تن ځوان چې څو ځلې خپل وینه ورکړي مشال راډیو سره خپل احساسات دا رنګ شریک کړل.
زمان محمد فیروز ده خوشکومبت اوسیدون کما او د ترغلم سید امیده وینه می ور کړ تر سوز ما وینه د نور انسانانو ژوند مسغود او جوړي د دریز وینه ما ور کړ ده او زه کوم کمزورتیا نه احساسوم زه افغان نه دا غواړم چې ریش وینه ور د هغو کسانو ژوند وسغوري چې وینه ته ضرورت لري.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر همایون زهیر وای چې اتیا شوی وینه به د تلیسیمیا ناروغانو تر څنګ هغو ناروغانو ته هم ورکول کیږي چې وینې ته ضرورت ولري.
موږ په میاشت کې تقریبا 1200 ماشومانو ته په تلیسیمیا د وینې یو ناروغي ده موږ دوی ته وینه ورکوو. دا وینه روغتون نه په بازار کې پیدا کوي شي نه کوم موسسه کې پیدا کوي شي مجبوري څخه د وطنوالو څخه والی بیرته دغه بچانو ته ورکي. همدغه سره د جنگ د وجې ټپیان سره موږ ترازی یا د نورو وجو د کابل دوی عملیات کیږي وینې ته لري نو دا وینه به دوی ته مونږ ارزه کوو او ورکوو. یو ځل بیا مننه کوم د دغه ځوانانو د زړورتیا او احساس څخه.
ډاکټر همایون زیاتوي چې په خوابل ننګرهار څخه خلکو د تلیسیمیا ناروغان پیښور ته د وینې د پوره کېدو په خاطر بوتلل، خو اوس چې په ننګرهار کې د ځوانانو بیلابیلې ټولنې فعالې دي وخت په وخت د ننګرهار مرکزی روغتون ته راځي او خپلو اړو هیوادوالو ته وینه اتیا کوي. د په هغه خلکو چې وینې ته اړتیا لري غږ کوي چې د ضرورت په وخت د وینې بانک ته ورشي او په وړیا توګه وینه ترلاسه کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توائی چکار وانا چنار سمانا
مشال ریډیو ته غوږیږو. مومندو ایجنسی ته د کوزه مومندو په بیلابیلو سیمو او د شپقدر په مځکو کرل شوي د خورمانو د میوې اخیستل پیل شوي دي. په یادو شوو سیمو کې لږ او زیات 200 باغونه دي چې په هر باغ کې تر 1500 پورې مزدوران د خورمانو د حفاظت او دغه په کریټونو کې په اچولو بوخت دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کوزه مومند ایجنسی په میچنۍ یکه غونډ او د شپقدر په ځینو سیمو کې د خورمانو د میوو شوکه شروع شوې ده چې هم د یادو شو سیمو میوه پیښور او د پنجاب بیلابیلو منډیانو ته وړل شي. د خورمانو د یو بیوپاري په وینا چې په سیمه کې لږ زیات 200 باغونه دي چې په هر یو باغ کې لږ زیات 15 مزدوران هم په مزدورۍ بوخت دي. په انګور کورونو کې هم په داسې یو باغ کې کار کوونکی یو مزدور وای
محمد عمر شنو غونډو نه بر دروازګي کې مشو دا دی باډی کې نه بهر خو ورمړو علاقه او چرته دي ته شو دي دا مخ کې راځي او سر دي نه دی مړه مزدوري د خو ګران دا وس ودا سلور سو درې نیم سو دا ورځې دا وسار نه شروع شو وس ما خام بر کاری.
د خورمانو د بغوانې لپاره د کوم خاص مهارت ضرورت وی او یا نه؟ یو بل مزدور وویل
نو مومن نه ودا نو دا نه به سره راشي چې نشي کولې نه چې کال نیم کار شکر نه شي دا بعضی خورمانې په خري نو غش ځانې در لاس کینو مدوری غړلی ګلان دی کنه نو داسې معمولی دا طریقه دا غوړی شي بوټو کټ بوټو شي په خبره بسې شي په سر دا او چې داسې شي بوټي ورګي نو غدلان نیم شکولې شي دا د درې جره باشن تقریبا د 15 ټیم دی.
په کوم پټ کې چې د خورمانو باغ لګیدلې وي هغه کې جوار او غنم هم د باغ سره سره کرل شي نو د زمکه کې د مالک ګټه یو په دوه وي. نو د باغ د کې د مالک شفاعت خان سره مهم خبرې وکړلې.
مغانم جوارم کیسه راسه بده غواګانو می خوله دغه کوسه مګه ګیا مایم کيو غنم دغه پاسلم دی خلو باغوانان چکم دی دا هو سره سواد نمبر دی سره پنجاب نمبر دی سره د دواوی طرف نری سره په خاور وغیرہ.
د شپقدر د میوه د منډي او اړتي او د خورمانو د میوي بيوپاري شانواز خان هغه خصوصیات کوم چې د یاد شو سیمو په خورمانو کې دی دا سی وخایل
یو هغه خورمانه ده هغه خورمانه هغه سفاره ویلې هغه کی سرخه لګیدلی بادامي ویلې تریور بیرې اوس د بادامي سیزن دی بادامي شروع ده یاره دې د تقریبا چې نه چنه چې ته خډر باغونه او دې بشو د کندارو کندو طرف ته ومن چې څه وایې کومه کندارو والا کنه دي هغه ولي او شروع کیږي چې له لګیدل
د شانواز خان په وینا چې د دې سیمې خورمانه ډیر لری لری پوری وړل شي او د مزدورانو د مزدوري سیزن هم تر دوه میاشتو پوری روان وي. لدی ورستو بیا په بر محمد جنسی کې خورمانه شو کول شروع شي او د مزدوران هاغل تزي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې زخ پرونه
تان دی هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور زرو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوی دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تان دی هیلی